انتظار خادم صاحب د ناتو عمومي منشي سټلټنبرګ ویلي دي چې البته د غونډې نه مخکې اعلامیه خو لا تر اوسه نه ده خپره شوې، غونډه سبا ته هم ادامه لري. خو ده ویلي دي چې د 2020 کال نه ایسته به هم د ناتو مرستې او همکاري د افغانستان سره دوام ولري. څه ډول مرسته او همکاري یا څه فرق او بدلون پکې راتلی شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، افغانستان په خپل ځان متکی شي، په خپلو پښو ودرېږي له هر لحاظه، له نظامي لحاظه، له اقتصادي لحاظه؟
سټولټنبرګ دا خبرې چې د افغانستان سره به د 2020 کال نه خواته مرستې کوي دا نوې خبره هم نه ده، ځکه په تېر کانفرنس کې هم د 2020 کال پورې د افغانستان د پوځونو د تقوی خبره شوې وه پکې، دا په قدر پخوانیو خبرو تکرار دی. ولې په مجموع کې څلور ډوله مشکلات دي. یو په هیواد کې هغه غیر مسؤول وسلوال قمندانان ماسیوي ډلې دي چې دا اوس حکومت سره موازي جوړښتونه لري. د افغانستان خلکو حکومت ته پرې ستونزه پېښېدای شي. د سیمې د هیوادونو خطر دی، لکه څنګه چې پاکستان په افغانستان باندې اکسونه ورول، او په دغه برخه کې د ناټو غړي هیوادونه او یا هم خاص کر امریکا په هغه وخت کې خاموشه پاتې جنرال کیمبل. درې مسله طالب سره جګړه ده، او څلورمه مسله هغه شل ډلې دي چې په بیلو بیلو نومونو په افغانستان کې حضور لري. زه باور لرم چې سټولټنبرګ د ناټو د غړو هیوادونو دغه تعهد چې ګواک د افغانستان له حکومت سره به ژمن پاتې کېږي دا نیک نظر دی.
بله،
سبا هم د طالب سره سوله راشي، فکر کوم چې طالب مسله به د افغانستان له حکومت سره ختمه شي، ولې هغه نور خطرات له هغه سره توجه پاتې کېږي. مونږ دننه سولهیم کلونو تجربه لیدلې ده، کله چې افغانستان شاته ګوښه پاتې شوی دی، ستونزې لیدلې. نو ښه خبره دا ده چې سټولټنبرګ د ناټو غړي هیوادونه افغانستان سره متحد پاتې شي.
نو ستاسو په فکر چې دغه څلور مشکلات هم یاد کړي چې په افغانستان کې موجود دي، مثلا تاسو د غیر مسؤول قمندانانو خبره وکړه، د ناټو څه رول لوبولی شي؟
که چېرته افغانستان او د افغانستان حکومت شلو تروسي ډلو او همدارنګه د سیمې د هیوادونو مداخلې او په څنګ کې د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو مقابلې ته پاتې شي، نو باور لرم چې په ګوښه ځان باندې، لکه څنګه چې ولسمشر غني هم د انویسټلیزم سره ویلي، دوی حتی شپږ میاشتې هم د مقاومت او مقابلې توان نه لري. نو زه فکر کوم چې کله دا ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې اوسي، نو د افغانستان د حکومت لا به وکړي په هغه وختونو کې چې مشورې ته ضرورت وي، په هغه وختونو کې چې عملا مداخلې ته ضرورت وي مداخله کوي، او افغانستان به د بحران نه ساتي، او هغه ارزښتونه چې موږ په تېرو څلورو کلونو کې درلودلي د هغه د ساتنې په خاطر باندې به د افغانستان د حکومت سره اوږه په اوږه پر مخ ورځي.
مګر وبخې انتظار خادم صاحب، دغه اوس هم خو چې تر کومه حده پورې قواوې موجودې دي د امریکا یا د ناټو، خو د دوی دغه ماموریت خو معلوم دی. په دغه ماموریت کې تر اوسه پورې ناټو ولې کامیابه شوی نه ده؟ ولې دغه ډلې چې تاسو مخکې یاد کړې، دا شل ډلې یا د غیر مسؤول قمندانان، دغه ستونزه ولې تر اوسه نه ده رفع شوې؟
د ناټو غړي هیوادونو خاص کر امریکا چې د افغانستان په تشکیلو دوی غلطه ناسمه نظامي ستراتیژي پر مخ وړې ده. د دوی تر سترګو لاندې په غیر مسؤول قمندانان په وسلو باندې سنبال شوي دي، میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي دي. د ناټو په راتلونکي ستراتیژۍ کې کامل مطلق تغییر پکار دی. دویم دا چې که چېرته د ناټو په حضور کې په افغانستان کې دغه ستونزې شته دي، دا په دې معنی باندې چې لوی خطر طالب دی، لوی خطر او مخالف ډله طالب دی. که طالب سره سوله وشي، د افغانستان حکومت او طالب یو قالب ته راشي، نو بیا د دواړو د طالبو د حکومت یو زیوالی او پیری وخت کې د نړیوال ټولنې مشروع منطقي پر ځای حمایت د دې باید ګرځي چې غیر مسؤول قمندانان او وسلوال له خوبو غورځي، او بالاخره افغانستان یو مدني ټولنه کې او د سولې او ثبات دغه ماموریت کامیابۍ ته ورسوي.
یعنی دا یو ستراتیژي ده چې د دې ډلو مخه نه نیسي، دغه غیر قانوني وسلوالو قمندانانو مخه نه نیسي، مګر که سوله وشي د طالبانو سره، نو بیا کېدای شي د هغوی په مقابل کې وجنګي. دا یو تاکتیک دی نو، یعنی د ناټو د قواو؟
زه دا خبره نه کوم، بلکې دا د امریکا د ناټو او د اروپا او حتی د سیمې متخصصین دا خبره کوي چې تر ډیره حده پورې د ناټو غړو هیوادونو دغه قمندانانو به کتل او غیر مسلوب سوال به په وسلو سنبالېدل، او دا په هغه وخت کې دا معنا درلودله چې که چېرته دوی دغه غیر مسلوب قمندانان خالي سلا کړی وي یا د هغوی سره مخالفت ته وتلی وي، نو بیا په یو وخت کې هم د طالب سره همدغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې به داخله کوله، او هم د غیر مسؤول وسلوالو سره مقابله او مخالفت او مقاومت نه شو کولی. نو دوی دا خبره کوي چې دا زمونږ نظامي سرجي وه، غلطي وه، اشتباه وه چې باید ونه کړي، ولې اوس وخت رارسېدلی دی چې د ثالث رسول کېږي. نو زه فکر کوم چې دغه مسله پکې په اتومات ډول باندې حل کېږي چې غیر مسؤول وسلوال یا هر هغه څو هغه خطرات چې د پاکستان نه یا د ایران نه افغانستان ته متوجه دي هغه دې مرفوع شي. لنډ دا چې د ستونټلبرګ او د ناټو د غړو هیوادونو د راتلونکو کلونو مرسته په دې معنی نه ده چې یوازې غیر مسؤول قمندانان دې خالص راکړي، بلکې په هیواد کې دننه ډول ډول تکتیکونه، خطرات چې د افغانستان ثبات او سلام سوال ته مخامخ کول شي، د هغوی دپاره یو ښه ځانګړنه کېدای شي. مګر دا چې د ناټو د غړو هیوادونو په نظامي سرجه کې تغیر راشي، تکتیکي تغیر پکې راشي، دوی باید رنگی بمباری ونه کی د چا په کورو باندې ورنه شي، بلکې د دوی حضور او د دوی ملاتړ باید افغانستان په حضور سره وي، تر څو د افغانستان په حضور تقویه شي او بل اخر د خطرات مرفوع او لمزي وي.
دغه د سیمې د هیوادونو خطر مسله چې تاسو یاد کړه، په دې کې خو دا سوال پیدا کیږي چې د طالب سره چې سوله کیږي، که په دې سوله کې د ایران ګټه خوندې نه وي، که په دې سوله کې د پاکستان ګټه خوندې نه وي، نو څنګه بیا د دې هیوادونو د خطر مخنیوي کیدی شي آینده کلونو کې؟ دا به بسر قم ستراتیژي وي.
دا یو فرمول ده چې موږ د بد او بدتر ترمنځ انتخاب کوو. بدتر دا ده چې طالب هم مخالف دی، پاکستان او هندوستان هم مخالف دی، او سعودي او ایران خپل نیابتي جګړه کوي، او روسیا او چین خپل.
بله،
ولی بد به دا ده چې که طالب سولې ته راشي او دوی د افغانستان حکومت او طالب یو موافقې ته ورسیږي او دواړه په ګډه باندې حکومت جوړ کړي او د راتلونکي افغانستان د ساتنې په خاطر باندې ځان مسؤل ګڼي، نو بیا به هم راتلونکي کلونه دغه مداخلات وي، دغه هیوادونه به په افغانستان کې سوله په خپله ګټه باندې نه ګڼي، دوی به ډول ډول خطرات متوجه کوي. مګر دا په دې معنی نه ده چې سړی د سوله ونه کړي، ځکه موږ وایو چې د سولې او ثبات ترمنځ فرق شته دی. سوله دا ده چې دوه ډلې سره کېني، او ثبات دا ده چې کلونه به ووځي تر څو دغه ثبات او د ثبات انګیزه په افغانستان کې تردید شي. ګوري، اخري خبره دا کوم چې تاریخ ښودلې ده، تحقیق دا ښودلې ده چې سوله د جنگ نیم عمر اخلي. نو که چیرې په افغانستان کې اتلس کاله جګړه شوي، موږ سبا نه شو کولای چې ثبات سمه ولرو، بلکې موږ کولای شو چې اته کاله یا نه کاله وروسته د افغانستان ثبات سمه ولرو. دغه همسایه هیوادونه د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، ولې دا په دې معنی ده چې د طالب سره سوله به د دې باعث نه ګرځي چې ګواکې دا خلک مداخله ونکړي، کوي به، مګر موږ تلاش کوو چې سوله مه ولرو، ثبات مه ولرو. که چېرې موږ وکړای شو زموږ ډیپلوماسي نو ناتو غو هیوادونو تاثیر د امریکا لابی د دې بایسول کړي چې د سیمې هیوادونو په کې راځي شي، یا حد اقل موږ څو چوکاټ جوړ کړي چې هلته د افغانستان خاوره د بل هیواد وړاندې باندې د خیر سخته نه وي، د خطر زنګ نه وي. دغې لپاره دا خو ډېر ښه نظر دی،
بله،
مګر که داسې نه کېږي، موږ حد اقل مخکې ویل چې فرمول به دا وي چې بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. طریقه به دا وي چې په اوسنیو حالاتو کې سلحه برکسل د دغې ناستې یو تر ټولو اساسي هدف وي. د ناټو غړي هیوادونه باید امریکا باندې غږ وکړي چې طالب او د حکومت سره باید مخامخ کښېني، یا دوه اړخیز بحث باید وشي، یا درې اړخیز بحث باید وشي. امریکا باید افغانستان له قضیې ځانونه باسي که طالب وایي چې د امریکا سره کښېنم، نو ښه خبره ده چې د افغانستان حکومت او طالب او امریکا سره کښېني او بحث سره وکړي. په افغانستان کې نظامي حل لار نشته دی. په افغانستان کې د جګړې تداوم د دې باعث نه شي کېدلی چې طالب له خو غزول شي. اتلس کاله مو دا کار وکړ، اوس ښه خبره ده چې تجربه دې شو کړو. افغانستان قضیه باید داسې حل کړو چې د افغانستان جګړې فکتور څه شی دی، کوم هغه دلایل دي چې د افغانستان جګړه اوږده کړې ده. طالب ته ولې عسکر یا د دوی هغه جنګیالي په بله اصطلاح باندې ډلې ډلې ورځي، د دوی مالي سرچینې له کومه ځای دي، دوی معلومات له کومه ځای اخلي؟ نو دې په ځای باندې چې موږ په جګړه باندې د جګړې په تمدید باندې وغږېږو، ښه خبره ده چې د جګړې د عواملو په مرفوع کولو باندې وغږېږو، او د هغه وخت چې خاص سرجي، مناسب سرجي او مخلص سرجي رامنځته شي، د هغه په نتیجه کې به سلحه راځي او سلحه به تلپاتې وي.
تزار خادم صاحب، کورم ودان، تشکر.
خیر.